بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمده في السراء والضراء والليل والنهار، وفي الفقر والغنى، وفي البلاء والعافية، وفي المرض والصحة. نحمده دائما وأبدا، فله الحمد التام والثناء الجميل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وعدد الصلوات التي صليت عليه على مر الأيام والدهور والسنين. محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير حمد أو شكر زايدي چزما دا طرف سب سوي أو نشر سوي فتي سربيرا پر آسيا تر أوروپاي أو أمريكايو ملکو پورهم ورسي دي، أو ده غزايو تخ مسلمان أو مهاجر ورن زما سر تلفوني تماس نسي، أو غواري چه ده دي ده نن ورده ده جوان پا مسائلو أو مشكلاتو كي وجه غيرم، چه ده هغي جمله تخ يو ورور خبل مشكل داسي بياناوه، چه دلتا پا أوروپا كي زين يهود أو نصارا زمج مسلمانانو سر بحثنا كوي، أو ده بحث په موضوعاتو کې داسې پوښتنې هم کیږي چې تاسې مسلمانان ولې څلور ودونه روا بولي، او یا ولې د خنزیر غوښې حرام بولي، او داسې نور مسائل. خو زه به په دې سلسله کې چې په نامه سره د طب په اسلام کې یادیږي د ځینو اسلامي اوامرو او نواهیو هغه مفید او ګټور اسرار بیان کوم چې د هر چا په نظر نسی ورتلای. خو د نن ورځې پرمختللي طب او ساینس هغه په اثبات رسولی او تایید کړی دي. اگر چې موږ مسلمانان د اسلامي احکامو متابعت بېل دلیله او چون و چرا څخه کوو، ځکه موږ پوهیږو چې زموږ دین حق او د هغه چا د طرفه راته راغلی دی چې موږ یې خلق کړي او پیدا کړي یو. خو دا بحث فقط د فکر روښانولو او د پوره یقین دپاره ترتیب سوی دی. یوازې دا نه چې زموږ مسلمانانو قناعت به حاصل سي، بلکې د نورو ادیانو و متابعینو او منحرف انسانانو ته هم قناعت ورکولای سو چې زموږ دین حق او د متابعت وړ او لایق دی، او د بشر د پاره بیل دغه اسلامي دین د متابعت څخه بل د خوشبختی او شجوند کول لار نسته. د الله عز وجل څخه دا خواست او غشتنه کوم چې زما دغه بحث او څېړنه د عام مسلمانانو د فائدې او قناعت وړ وګرځي، او ما په خپلو دعاوو کې هیر نکي. محترم ورون، زموږ دین عظيم دي، زموج دين ده حكمته رحمته او آسانية داك دي، ذكا كم وقت چه هغ ذات عظيم دي چه زموج ده پاره داغ دين قانون او شريعت كرزولي دي، نو دا عجبه نده چه داغ دين دي هم عظيم دي. كم وقت چه ده دين واضع حكم دي، نو دا عجبه نده چه پا داغ دين كي دي حكمت پروت وي. کم وخت چې د دین ایشوونکی رحیم وي، نو دا عجبه نه ده چې په دین کې د رحمت پروت وي. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. د دغه دین په هر قانون، هر امر او هر نهی کې به د الله عز وجل د علم او صفاتو څخه یوه حصه موجوده او معلومه وي. زموج په دین کې د تکلیف استکول، د مشقت دفع کول، او پر خلق آسانتیا جوړول دا بل شی نه دی بیل رحمت پر بندگانو. او دا رحمت د کوم ځای راغلی؟ دا رحمت د رحمان او رحیم د طرف راغلی. د هغه ذات د طرفه چې موږ یې د رحمت ډک نومونه په هر ورځ کې په اولس رکعات فرض المنذو کې په تکرار سره یادوو او وایو: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. او کم وخت چې د دین د طرفه پر تا یو شی حرام وګرځول سي او درته ویل کیږي دا کار مه کوه، د دې کار څخه لیرې سه، دا کار پرېږده، دا ټوله د یوه لوی حکمت په خاطر وي. ځکه الله عز وجل صرف د هوا او خواهش په خاطر یو قانون نه ایږدي. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، او الله عز وجل عبث او محمل قانون يجدي، او الله جل جلاله ده ظلم او جور قانون يجدي، بل كده الله عز وجل طول قوانين ده حكمت بخاطر دي. اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى هو خير الحاكمين. نو ده معلومه سوى كم وقت الله عز وجل فرمائي ايز ما بندگانو دغس كوي، او فرمائي ايز ما بندگانو دغ كارو سخ لري اوسي او مي كوي، الله عز وجل ده تشدد ظلم يا عبس بخاطر فدغ شيانو مج نأمر كوي، بل كدا طولة ده وحكمت بخاطر دي چه الله عز وجل تهغ حكمت ورمعلوم دي. ده مثال پر دوا، ته یو ډاکټر ته ورځې او هغه دې پر چپرکټ پرې باسي او هغه د ده سټارټسکوپ په ښه دقت در باندې وګرځوي او بیا نسخه درنوشته کړي. ته چې درملتون یا دواخانې ته ورسې، د درملتون خاوند د نسخې سره مطابق سرې او ژړې ګولۍ درکړي. ته نسې ورته ویلی چې وروره ماته شنې او سپینې ګولۍ راکړه یا تورې او زرغونې ګولۍ راکړه. ولې؟ ځکه دا مسئله د خواهش او غوښتنې نه ده، بلکې مسئله د حکمت ده. طبیب پوهیږي چې ستا دپاره مناسبه دوا دغه سرې او ژړې ګولۍ دي، نو معامله د خواهش او غوښتنې نه سوه. دا چې طبیب هغه دوا درکوي چې ستا د مرض سره مناسبه وي، نه ستا د غوښتنې سره. طبیب ترخه دوا درکوي که ته هم ستا زړه خواږه شیان غواړي. د خوږو او غوړو شیانو څخه دې منع کوي، ترخه شیان در فرمایي. طبیب دا ټول کارونه د یو حکمت په خاطر کوي. نو دا چې الله جل جلاله یو شی در باندې حرام کړي او بل شی درته مباح کړي، د یو شی څخه یې منع کړي او په بل شی سره یې امر کړي، آیا ته ګمان کوې چې دا کار دې د حکمت څخه خالي وي؟ الله اکبر. الله جل جلاله هیڅ قانون عبث او بی حکمت ندی تشریع کړی، او هیڅ شی عبث او بی حکمت ندی خلق کړی. الله عز وجل فرمای: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ایا تاسی گمان کوئ چې موږ تاسی عباس پیدا کړی یاست؟ او داسی گمان کوئ چې تاسی د حساب او کتاب د پاره و موږ ته نه راوستل کیږي؟ الله عز وجل ډیر لوړ ذات دی. زموږ رب جل وعلا تقدست اسماؤه، د دې څخه پاک دی چې پر موږ دې یو شی عباس حرام کی او یا دې موږ فقط د خپل غشتنې په خاطر په یو شی امر کی، بلکې د ده جل وعلا ټول اوامر او نواهی د حکمت او زموږ د پایدې په خاطر دي. او کم وخت چې موږ په دې پوسو چې طبیب دي د یو حکمت په خاطر په یو شی امر کوي او د یو شی څخه دې منع کوي، نو الله عز وجل چې احکم الحاکمین دي، کم وخت چې تا د سود او ریا څخه منع کوي، د قتل ظلم او غلا څخه منع کوي، او بیا دې په لمانځه حج روژه او زکات سره امر کوي، دا ټوله عبث او بیهوده نه دي، بلکې د یوه عظیم او جلیل حکمت دپاره دي. اوس چې دا را معلومه سوه نو باید پوسو چې د جن ټول اوامر او نواهی پر حکمت بنا دي. ورور ته متوجه سه، ستا په جسم کې څو قسمه ترازوګان موجود او پراته دي. د حرارت د ساتلو ترازو په دوبی او ژمي کې ستا د بدن حرارت 30 درجې دی، نه لوړیږي نه کښته کیږي. ستا د وینې فشار یا بهیدل همیشه پر یوه اندازه دی. ستا د بدن شوګر همیشه یو قسم ساتل کیږي. ستا د وینې غاټوالی او نریوالی همیشه په یوه درجه کې وي. او داسې نور ډیر شیان سته چې په یوه خاصه موازنه هغه چې ستا د صحت سره موافقه وي ساتل کیږي. او که فرضاً په دغه موازنه کې ډیر لږ تغییر پیدا سي، د دغه تغییر په واسطه ته مریض او ناجوړه سي، نو هغه ذات چې ستا د صحت او عافیت دپاره ستا په بدن کې دغسې موزون او منظم انتظام او ترازوګان ایښي دي، او هغه ذات چې دغه ټول کون یې په دغه دقیق او مرتب انتظام سره خلق کړی دی، لمر او سپوږمۍ، بادونه او بارانونه، شپه او ورځ، اوبه او خواړه، د کال څلور فصله، او داسې نور ډیر شیان چې د تفصیل وخت یې نسته. ته فکر وکړه که د کون په دغه انتظام کې لږ تغییر راسي نو خرابۍ او بربادۍ پیښ سي، توپانونه او بد حالات په وجود راسي، نو دغه حکیم او مدبر ذات چې ستا د فردي او اجتماعي ژوند دپاره قوانین اجدي، اوامر او نواهي صادروي، ایا دا به ممکنه وي چې په هغو کې د افراد یا تفرید، ظلم او تشدد، عبث او بیهودگی موجود وي؟ حاشا لله، یا والله. خدا چې موږ د ځینو اوامرو او نواهیو په مصلحت او منفعت نه پوهیږو، دا زموږ بشری نقص او کمبودی ده، او دا لازمه هم نه ده چې موږ دې په پوسو، او یا دې زموږ د غوښتنې او عقل سره برابر نظام راته راسي، ځکه موږ مخلوق یو، او هیڅ مخلوق د ځان دپاره قانون نسی جوړولی. کې جوړ هم کی هغه به خامخا کم مضر او ناوړه وي. په حقیقت کې قانون جوړول د خالق کار دی نه د مخلوق. محترم ورون، مثال د ممنوعاتو څخه نه دی، نو د مثال پر ډول هر کمپنی یا کارخانه چې یو ماشین جوړوي، د هغې کمپنی د طرفه د هغه ماشین سره یو کتلاک ایښول کیږي چې په هغه کتلاک کې د هغه ماشین د استعمال طریقه ښول سوی وي، کنه په خپله هغه ماشین د خپل ځان دپاره د استعمالولو طریقه نه جوړولی او نه بیانولی سي، او نه هغه ماشین د هغه کتلاک په حکمت او اسرارو پوهیدلی سي چې ولې به زما استعمال پر دغه معینه او مخصوصه طریقه وي. همدارنګه د انسان دغه حالت دی، انسان چې د الله جل جلاله مخلوق او پیدا دی، نو خود د ده د خالق جل جلاله د طرفه د ده د ژوند کولو او عمل کولو طریقه د آسماني کتابو په واسطه ورښول سوې ده، چې تر ټولو آخري او وروستنی کتاب قرآن مجید دی. نو د انسان د خوشبختی او سالم ژوند دپاره د ده ژوند باید د دغه آسماني کتاب سره موافق او برابر وي. کنه انسان څوک دی او په څه پوهیږي چې په خپله خوښه سره د خپل ځان دپاره قانون جوړوي؟ تاسې نه ګورئ هغه ملتونه چې په خپله د خپلو ځانو دپاره قوانین جوړوي، د دغه قوانینو د غلطیا او نیمګړتیا په خاطر هر کال په هغه کې تغییرات، زیاتوب او نقصان راولي. دا ماده ایسته که دا ماده پر زیاته که شه. بیرته هغه د ماشین مثال ته راځو. که دغه ماشین د هغه خپلې ښوول سوې طریقې څخه کم چې د جوړونکي د طرفه ورسره رالیږل سوې ده مخالف استعمال کړه سي، په په دغه ماشین کې خلل او خرابې پیدا کیږي. خو دغه د ماشین خلل یا د غلط استعمال په واسطه خرابېدل و څو قسمه ته ویشل کیږي. اول دا چې ماشین په کلي ډول سره د کاره وځي، د اصلاح او جوړېدو یې هېڅ امکان نه وي، او یا دا چې د اصلاح او جوړېدو قابل وي. همدارنګه د کمی ورځې څخه چې انسان خلق سوی دی، د هغې ورځې څخه د ده د ژوند ټول حرکات او سکنات، د ده د ژوند تګلاره او اعمال د انسان د خالق او جوړونکي د طرفه څخه ورښول سوي دي چې ته د دغه دپاره پیدا سوی یې او تګلاره دې دغه ده. که موږ انسانان د هغه راښوول سوي تګلارې او خپل خطي سیر څخه هغه چې زموږ خالق و موږ ته راښوولی دی مخالفت وکړو، په موږ کې خلل او خرابې پیدا کیږي، او خرابې به مو هم هغه د ماشین د خلل او خرابېدو پر قسم وي چې یا به په کلي ډول سره د کاره وځو او یا به مو د اصلاح او جوړېدو امکانات موجود وي. مثلا د ماشین د استعمال دپاره اوله او اساسي مسأله د برق ده. د ماشین برق یو سل لس دی او تا و دوه سوه شل برق ته ورواچوه. یو دم دې دینمو چې د ماشین زړه بلل کیږي وروسوځي، او بیا یې تر هغو د اصلاح او جوړولو امکانات نسته تر څو چې نوی دینمو وروا نه چوي. همدارنګه د انسان دپاره اوله او اساسي مسأله د عقیدې ده. که یو انسان صحیح او سالمه عقیده ونه لري، کفر او شرک یې په عقیده ګډ وي، د هغه انسان ټول اعمال عبث او ضایع دي، او تر هغو یې د اصلاح امید نسته چې خپل عقیده صحیح او سالمه نکي. نو انسان باید تر ټولو اعمالو د مخه موحد او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت پر یقین او کامل ایمان ولري، د کفر او شرک څخه خلاص او سالمه عقیده ولري. کم وخت چې دا عقیده موجوده سوه، بیا نو انسان د اصلاح او جوړېدو یا په بل عبارت د صحیح استعمال وړ او لایق وګرځېدی. او د دغو انسانانو د لارښوونې دپاره الله عز وجل و خپل رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته قرآن مجید نازل کړ، چې په دغه آسمانی کتاب کې د ټول بشر دپاره د هر اړخه د خیر او اصلاح یا ښه او صحیح استعمال لارښوونې موجودې دي. اوس نو د قرآن مجید اوامر او نواهی و درو قسمو ته ویشل کېدلی سي. اول، ځینې اوامر او نواهی هغه قسم دي چې د هغو په ګټه او مصلحت عام او خاص خلق ټول، بلکې ټول انسانان پوهیږي. مثلا غلا مه کوه، غریبانو ته صدقه ورکوه، قتل او وژنه مه کوه، د خلقو سره کومک او ښه ژوند کوه. دا ټول معلوم شیان دي، هر څوک د هغو په فایده او ضرر پوهیدلی سي. دوهم، ځینې بیا داسې اوامر او نواهی دي چې د هغو په ګټه او مصلحت عام خلق نسي پوهیدلی، فقط د هغې رشتې و پوهانو ته د هغو ګټه او مصلحت معلومیدلی سي. لکه روژه نیول یا د حائضې ښځې سره جماع نه کول، چې د دغه امر او نهي مصلحت یا ضرر یوازې د طب و پوهانو ته ښه ور معلومیږي. خو دریم قسم، بیا ځینې داسې اوامر او نواهی هم سته چې د هغو په اسرارو او حکمتو ګټه او ضرر نه عام خلق پوهیږي نه خاص. او دا لازمه هم نه ده چې موږ باید د هر امر او هر منع په سر او حکمت په ضرر او ګټه پوه سو، ځکه موږ مخلوق یو. فقط د ښه او نیکبخته ژوند د دنیا او آخرت د سعادت په خاطر باید د خپل خالق ټول امرونه او منع به له قید او شرطه په مکمل ډول سره قبول او عملي کړو. که د ښه پوهېدلو دپاره موضوع ته پوره تفصیل ورکم، نو به ووایم انسان و دوو عمده حسو ته ویشل کیږي: یو روح او بل جسم. الله عز وجل په خپل کتاب قران مجید کې د دوغو دواړو حصو اصلاح او شی استعمال په پوره او کامل ډول سره راښوولی دي. څرنګه چې روح زموږ د دغه اوسني بحث موضوع نه ده، نو به د روح په باره کې فقط دونه ووایم چې د روح د اصلاح، آرامتیا او پاکۍ دپاره په ایمان، توحید، رسالت، سالم عقیده، افکار او اذکار سره توصیه راته سوې ده چې دغه شیان زموږ د روح سلامتیا او آراموالی ما بین ته راوړي، او پاته نور ټول امرونه او منع د جسم د اصلاح دپاره دي. خو د جسم اصلاح بیا پر دوه قسمه ده. اول هغه اصلاح چې په خپله د جسم په صحت او سلامتیا پورې تعلق لري، دوهم هغه اصلاح چې د انسانانو په مابین کې د معاشره او ټولنیزه یا اجتماعي ژوند په شوالي پورې تعلق لري. خو څرنګه چې د معاشره او اجتماعي ژوند اصلاح زموږ د دغه اوسني بحث موضوع نه ده، نو د هغه په باره کې فقط دونه وایم چې د راکړه ورکړه، ټولنیز او اجتماعي ژوند اصلاح په هغه اسلامي اخلاقو سره کېدلای سي کوم چې موږ د خپل رب او خالق د طرفه د هغه په عملي کولو سره مکلف یو، چې هغه اسلامي او الهي قانون دی. مثلا صدق او صداقت، اخلاص او امانت، رحم او شفقت، خدمت او ديانت، همدردي او کومک، متقابل احترام او شهم سایتوب، دوستی او رورگلوی، او داس نور اجتماعی اخلاق دی چه دغه با اجتماعی جوند پوری د مربوط و اخلاق و بحث هر یو ځان ته خاص سلسله او بحث که دلیسی. خوزه پا دغه اوسنی سلسله کې یوازی حق شیان تر بحث لاندی نسم چه د انسانی جسم او بدن پا صحت پوری تعلق لري، او هغه هم یو څه ځکه د ټولو اوامرو او نواهیو بیانول دونه بحث غواړي چې نه زه د بیانولو وخت او طاقت لرم او نه تاسې د اورېدلو وخت لرئ. نو به زه په دغه اوسني بحث کې د بشري او ناقص پوهې پر اندازه د ځینو اوامرو او نواهیو و ګټو او ضررو ته دونه اشاره وکم څونه چې په دغه سلسله کې زایدلی سي. ومن الله التوفيق. محترم ورونو، قرآن مجید د تاریخ کتاب نه دی، بیا هم پوره تاریخ پکې موجود دی. قرآن مجید د ساینس کتاب نه دی، مگر د ساینس څخه خالی نه دی. قرآن مجید د فلسفه کتاب نه دی، بیا هم پوره فلسفه پکې موجوده ده. قرآن مجید د طب کتاب نه دی، بیا هم د طب لوی او عمده قوانین پکې موجود دي. بالاخره هیڅ داسې علم نسته چې د هغه کلیات په اجمالی ډول سره په قرآن مجید کې نوی موجود دي. خو د هغو را ایستل د انسانانو په پوهه پورې اړه او تعلق لري. یو شاعر وایي: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنها افهام الرجال. یعنی ټول علم یا ټول علوم په قرآن مجید کې موجود دي او سته، خو د خلقو عقل او فهم د هغو د ادراک څخه قاصر او عاجز دي. ورونو، په دې سلسله کې به د قرآن مجید د اوامرو او نواهیو څخه یوازې د هغو طبي اړه تر بحث او غور لاندې ونیسو. او په دې بحث کې زما هدف او مقصد دا نه دی چې ټول هغه شیان چې زموږ د جسم او بدن سره تعلق لري او یا زموږ پر ژوند خاص اثر لري او په قرآن مجید کې موجود دي درته بیان کړم. فقط دغه سلسله یوه کوچنۍ یاد آوري ده چې په دین حنیف اسلام کې یو طبي قانون او علمي قواعد موجود دي چې د انسانیت د پوروالي او ساتنې لپاره مقرره کړي دي، او همیشه به د قرآن مجید معجزې د علم د پرمختګ په واسطه ښکاره کیږي. څونه چې بشري علم مختزي پر هغه اندازه هغه پردې چې د غافل انسانانو د سترګو څخه یې دغه قرآني نور پټاوه استکیږي. او داسې ورځ به ووینو چې د نړۍ ټول انسانان به خپل د مقصد ټول علوم په قرآن مجید کې پلټي او کوشش به کوي چې د علومو او فنونو خزانې د قرآن مجید د کلماتو او معانیو د بحر څخه راوباسي، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة فصلت په 25 نمبر آیات کې فرمایي: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. یعنی جرده چې موږ به دغه منکرانو ته د خپل قدرت دلائل په آفاق او د دوی په نفسو کې ور وښیو، تر داسې اندازې چې و دغه منکرانو ته دا ور ښکاره سي چې بې شکه دغه قرآن حق دی. ورونو، څرنګه چې د کون، د آفاق او زموږ د خپلو ځانو ټول حقایق په یوه وار خلقو ته نسي ښکاره کېدلی، په تدریج کرار وقتاً په وقتاً د هغو څخه پردې ایسته کېږي، بشري علوم د هغو کشفیات کوي. نو ځکه الله عز وجل وفرمایل: سنوریهم آیاتنا، چې دغه په تدریج سره دغه د بشري علومو انکشافات د سنوریهم ترجمه ده. ورونو، دین اسلام هغه یوازنی دین دی لکه څونه چې د روح او وجدان د سلامتیا اهتمام کوي، په هغه اندازه سره د جسم او بدن د سلامتیا اهتمام او غم خوردنی هم کوي. دین مبین اسلام ټول هغه اسباب برابر کړي دي چې انساني روح د نظافت او پاکی و هغه لوړې درجې ته ورسوي. خو څرنګه چې اسلامي دین ته دا ور معلومه وه چې په دنیوي ژوند کې د روح د اوسیدلو او قرار نیولو ځای جسم دی، نو خود یې جسم او بدن چې د روح کور بلل کیږي بے لے و خاص قانون نہ پریشاو. د جسم د پاره هم داسې قوانین ایجاد کړه چې جسم د امراض، دردو او مصائب څخه وساتي. او دا د مسلمانانو خوشبختی ده چې د دوی دین داسې شی نه پریشاوه چې د دوی د وجود سره اړه لري او یا د دوی وجود ورساتي او فایده ورسوي، مگر د هغه شی په باره کې دې کامل او شامل بیان نوی کړی. یعنی دین مبین اسلام د بشر د جسم د پاره مضر او ګټور شیان ټول په پوره کامل او شامل بیان سره و بشر ته ور وښول. دا ولې؟ ځکه مریض او علتمند انسان ته دا نیکبخته موقع په لاس نسي ورتلای چې خپل انساني هغه واجبات پر ځای کې کم چې د دین پر ده لازم کړی دي. مرض د انسان هغه قدرت ورکموي چې د نفس د خبیثو خواهشاتو څخه دي په امان سي، ځکه د روح او جسد په مابین کې ډېر ټینګ ارتباط موجود دی. مریضي د اعصابو پر جهاز یا ماشین تاثیر اچوي. مریضی د انسان پر تفکر او ادراک مستقیم تاثیر لري. مریضی د انسان پر احساس او کارو تاثیر اچوي. او دا فرق نه لري چې دا مریضی بدنی ده که عقلی او عصبی ده. او د دغه منفی تاثیر اچولو د پاره جسمی او بدنی مریضی یا عقلی او عصبی مریضی سره یو شی او بې فرق دي. مریض ته د جهاد پی سبیل الله قدرت نه پاته کیږي. مریض د خپل دین او وطن څخه دفاع نسی کولای. مریضی انسان د رزق د طلبولو او پیدا کولو څخه منع کوي. مریض انسان خپل انساني واجبات نسی ادا کولای. مریض انسان د خپل ټولنې یو فعال عضو نسی کېدلای. مریضی انسان د حج د ادا کولو، د روژې د نیولو څخه منع کوي. حتی مریض انسان په خپل مانځه کې د ولاړې، رکوع او سجدې کولو قدرت د لاسه ورکوي. د دې ټوله عجزه سره سره مریض انسان ضعیف الاراده هم وي، قوي عزم نه لري، افکار یې پاشلي او پریشانه وي. حتی ټولنه د مریض څخه هغه فایده نسی اخستلی کم چې د جوړ او قوي انسانانو څخه یې اخلي. او ته وینې چې الله عز وجل د قوي بدن صفت کړی دی، کم چې د نبی الله شعیب علیه السلام د لور پر ژبه د موسی علیه السلام د بدن د قوت صفت کوي. او د سورة القصص په 26 نمبر آیات کې فرمایي: یا ابتی استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. یعنی د شعیب علیه السلام لور و خپل پلار ته وویل: ایز ما پلاره، دغه موسی علیه السلام د خپلو پسو د پاره اجر که، ځکه چې ښه د اجرانو یا نوکرانو هغه څوک دی چې قوي او امانتکاره وي. الله عز وجل په دغه مکرم آیات کې د بدن سلامتیا او د روح پاکوالی سره یو ځای کړي دي، او دغه دوه صفته یې هغه ښه صفتونه بللي دي کوم چې د انسان دپاره د هغو درلودل لازم او ضروري دي. او نبی الله ایوب علیه السلام ته وګوره چې د خپلې مرضۍ په باره کې و خپل رب ته رجوع کوي. الله عز وجل د سورة الانبیاء په 23 نمبر آیات کې فرمایي: و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. یعنی کوم وخت چې ایوب علیه السلام و خپل رب ته ورغږ کړ ویل: الهی ما ته ضرر رسیدلی دی او ته ارحم الراحمین یې. ورونو، که ایوب علیه السلام د دغه مرضی سره د خپل رب عبادت په پوره او کامله طریقه سره کولای سوای، هیڅکله به د خپل رنځ شکایت نه وای کړی او دا دعا به نه وای کړی چې د دغه مرضی څخه دې خلاص شي. آیا د عبادت کوونکو څخه داسې څوک شته چې د الله عز وجل څخه دې دا غوښتنه نه کوي چې وده ته دې سالم روح او جوړ بدن ورکړي، تر څو چې داسې وګرځي لکه طالوت، هغه چې د هغه په باره کې الله عز وجل و بني اسرائیلو ته فرمایي: وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. یعنی د بنی اسرائیلو نبی و دوی ته وویل چې الله عز وجل ستاسې د پاره طالوت ستاسې پاچا مقرره کړی دی. بنی اسرائیلو وویل: څرنګه به دی پر موږ پاچا وي، حال دا چې موږ تر ده د پاچاهۍ مستحق یو، او بل دا چې دی مال نه لري، غریب سړی دی. د بنی اسرائیلو نبی ورته وویل: بېشکه چې الله عز وجل دغه طالوت تر تاسې غوره کړی او بهتر کړی دی، او دته یې په علم او جسم کې پراخی او زیاتوالی ورکړی دی. ورونو، دغه بسطتن فی العلم والجسم د روح او بدن د پوروالي څخه کنایه ده، او د دوی دواړو و سلامتیا ته اشاره ده. نو ځکه موږ په دین مبین اسلام کې کامل طب وینو، هم د روح اهتمام او غمخوردنی پکښې سوې ده، او هم د جسم. محترم ورونو، زما د دغه خبرو معنا او مقصد دا نه دی چې قرآن مجید د طب کتاب دی، بلکې قرآن مجید تر دې ډېر لوړ دی چې یوازې د طب پکښې موجود وي. مګر په قرآن مجید کې داسې ډېرې صریحې اشارې سته چې د دغه علم و هغه شیانو ته دی اشاره چې د دغه علم و هغه شیانو ته دی اشاره کړې وي چې د بشر د صحت دپاره مهم او ضروري دي، او نور یې نو خلقو ته په نورو طبي موضوعاتو کې د بحث او څېړنې مجال او میدان پرې ایښی دی. اولا به پاکۍ او نظافت ته د قرآن مجید د نظره وګورو. الله عز وجل غسل او د بدن پاکول پر مؤمنانو لازم کړي دي، او بیا یې د هر لمانځه دپاره د مخ لاسو او پښو پرېولل لازم کړي دي، او د غرنګه رب عز وجل د اوبو په پاک ساتلو سره امر کړی یو چې د اوبو د پاک ساتلو په باره کې به وروسته مفصل بحث وکړو. او د غرنګه رب عز وجل د کالو په نظافت سره امر کړی یو، د د سورة المدثر په څلورم نمبر آیات کې عز وجل فرمایي وثيابك فطهر، یعنی خپل کالی پاک وساته. نو څرنګه چې د کالو پاک ساتل ضروری دي، نو د بدن پاکي په طریق اولا سره حتمی او ضروری ده. او د غرنګ زموږ رب عز وجل پس له بولو او قضای حاجت څخه په استنجا سره امر کړی یو، او د الله عز وجل د طرفه و مسلمانانو ته دغه ټول اوامر نه دي راغلي مگر د دې دپاره چې دوی یو نمونه او مثال غوندې وي او نور خلق په دوی پسې اقتدا وکړي. الله عز وجل د سورة المائدة په شپږم نمبر آیات کې فرمایي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يعني الله عز وجل دغد پاکی په اوامر سره دا اراده نلری چې پر تاسې زحمت او سختی راولي، بلکې الله عز وجل دا اراده لري چې تاسې د نجاستو او مرداریو څخه پاکي، او د دې دپاره چې خپل نعمت او احسان پر تاسې پوره کړي، دپاره د دې چې تاسې شکر ادا کوونکي سي. او بیا هم عز وجل د سورة البقره په 222 نمبر آیات کې فرمایي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، یعنی بشک چې الله عز وجل توبه کوونکي خوشوي، هغه چې د ګناهو څخه توبه کاږي دا د روح پاکوالی سو، او هغه څوک خوشوي چې د نجاستو څخه ځانونه پاکوي او ساتي چې دا د بدن پاکوالی سو. دوهم وقایوي طب. ورونو تاسې پوهیږئ چې طب پر دوه قسمه دی، یو وقایوي طب او بل معالجوي طب. وقایوي طب هغه دی چې د مرض تر پیښېدو د مخه د امراضو او ناجوړیو څخه د ځان ساتنه پکیږي، او معالجوي طب هغه دی چې مرض پیښ سي او بیا یې علاج کیږي. حال دا چې وقایوي طب تر معالجوي طب ډېر ښه او بهتر دی، ځکه چې وقایوي طب اصلا تا د مرض او ناجوړۍ د اخته کېدو څخه ساتي. نو الله عز وجل د دغه مصلحت دپاره په خپل کتاب قرآن مجید کې د وقایوي طب قانون راته ایښی دی، او د سورة البقره په 155 نمبر آیات کې فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، یعنی خپل ځانونه په خپلو لاسو په هلاکت کې مه اچوي. او الله عز وجل د دغه دپاره مثالونه ذکر کړي دي، لکه څرنګه چې الله عز وجل انتحار یا ځان وژنه حرام کړي دي، او د سورة النساء په 9 نمبر آیات کې فرمایي ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، یعنی تاسې خپل ځانونه مه وژنئ، یعنی هغه کارونه مه کوئ چې ستاسې د هلاک سبب وي، او بشک چې الله جل جلاله پر تاسو ډیر مهربان دی. د غرنګ الله عز وجل د نجسو خبیثو او په میکروب ککړو شیانو هغه چې د بدن د خرابېدو او مریضیو سبب ګرځي خوراک حرام کړی دی، لکه وینه د خنزیر غوښه، د مړه حیوان غوښه، او د شرابو د ټولو اقسامو چشل یې منع کړی دی، او موږ یې د میکروب او جراثیمو څخه په پاکوالي سره امر کړی یو. نو ځکه یې د بولو او براز څخه په استنجا وهلو سره امر کړی یو. او بل دا چې الله عز وجل زنا او لواطت حرام کړی دي. د دغو کارو حراموالی یوازې د اجتماعي اسبابو او فساد په خاطر نه دی، بلکې پر اجتماعي فساد سربیره زنا او لواطت د جسمي، خلقي او جنسي ډیرو مریضوی سبب ګرځي، چې د دغو امراضو مخنیوی هم د زنا او لواطت د حراموالي دپاره لوی سبب بلل کېدلی سي. یعنی که موږ د دغو کارو څخه ځان وساتو، د ډیرو انواعو مریضوی څخه هم ساتل کېږو. او یو بل د هغو شیانو څخه چې دین مبین اسلام د وقایې او زموږ د ساتنې په خاطر منع کړی دی، د حائضې ښځې سره جماع کول دي، ځکه د دغه کار په سبب ډیر مرضونه او آزارونه یوازې ونر ته نه، بلکې وښځې ته هم پیښیږي. او زما په ګمان دغه چې دین مبین اسلام د مړو په شخولو کې موږ په تعجیل او تلوار سره امر کړی یو، دا به هم د وقایوي طب څخه خالی نه وي، ځکه چې د مړي جسد ډیر ژر متعفن کیږي او د جوړو خلقو په مابین کې د مرضو او میکروبو د نشر سبب ګرځي. نو د دغه مرضو او میکروبو د انتشار د منعوالي په خاطر باید مړی ډیر ژر و خاورو ته وسپارل سي. او دا معلومه خبره ده چې الله عز وجل د مړو شخول د انسان د خلقت سره یو ځای پر بشر فرض کړي دي. او دا خبره د الله عز وجل د حق قول څخه واضحه او روشانه ده، کم چې د آدم علیه السلام په قصه کې په سوره المائده کې فرمایي: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يعني ده آدم عليه السلام زوي قابلت ده النفس ده دورور وجل حابل وشاء أو خش وقرزول أو بيا ده خبل ورور حابل وواجل. نو ده قابل في الدنيا أو آخرات كده تاوانيان وتخصوه عشاء وزج ورور مركي. نو قابل اریان دی چې په دغه جسد څه وکړي، ځکه چې تر دغه واقعې د مخه نه څوک په خپله مړ سوی و او نه چا قتل کړی. نو الله عز وجل یو کارګر راولېږي چې په مځکه کې په مشوکه او پنجو غار وکیندي او بیا یې د یو بل مړه کارګه جسد په هغه غار کې پټ کړي. دا د پاره د دې چې و قابل ته د خپل ورور د جسد پټول ور وښي. بیا نو قابل وویل: یا ویلتا، آیا زه تر دې عاجز وم چې د دغه کارګه په مثل سره دیسم او د دغه خپل ورور جسد په خاورو کې پټ کم؟ او د آدم علیه السلام دغه وژل سوی زوی اول هغه څوک دی چې د دین مبین اسلام د تعلیمو سره سم شخ کړه سو، او دغه رنګه د وقایې او ساتنې د اسبابو څخه په خوړلو او چښلو کې اسراف نه کول، ځکه ډیر خوړل و انسان ته ضررونه پیښوي. او دغه خبره د الله عز وجل د هغه قول مصداق دی کم چې د سورة الاعراف په 1 آیات کې فرمایي: کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. یعنی خوري او چشي خو اسراف مکوي، بشکه چې الله عز وجل مسرفان نه خوښوي. یعنی هر هغه شیان چې الله عز وجل د خوړلو او چښلو د پاره درکړي دي د هغو څخه تمتع او فایده واخلي، په دې شرط چې اسراف پکښې ونه کړي. د اسراف معنا د حد او اندازې څخه تیری او تجاوز، او دغه تیری پر څو ډوله دی، لکه چې حلال حرام وبولي دا یو تیری سو، یا تر حلالو ورتیر سي د حرامو څخه هم پایده واخلي دا بل تیری سو، یا په خوړلو او چښلو کې د حرص او بې پروايي څخه کار واخلي تر اندازې زیات وخوري، یا یې بې اشتها خوري، یا یې ناوخته خوري، یا دونه لږ خوري چې د جسم د صحت او قوت د پاره کافي نه وي، یا د صحت د پاره مضر شیان استعمال کړي، او داسې نور. دغه ټول مخالف کارونه د اسراف د لفظ معنا کېدلی سي. اسراف و دغه ټولو کارو ته شامل دی. نو د دغه کامل معنا په لحاظ علمای کرام وایي الله عز وجل ټوله طب په دغه نیم آیات کې جمع کړي او یو ځای کړي دي، او دغه رنګه یې د وقایې او ساتنې د اسبابو څخه د ګرمۍ او یخ څخه د ساتنې لپاره مناسب لباس اغوستل او استعمالول دي، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة النحل په 5 آیات کې فرمایي: والانعام خلقها لكم فيها دفء. یعنی الله عز وجل ستاسې د پاره چارپایان پیدا کړي دي چې په هغو کې د ځان ساتلو او تودولو اسباب شته، مثلا د ځینو حیواناتو د وړیو او رشتانو څخه کمبلی، توسان، جرابی، شړی، ټوکر، خیمه، کراستی، کوسی او نور داسې شیان جوړیږي چې د یخ او ګرمۍ څخه انسانان په ساتل کیږي، چې د دغه الهي لارښوونې په خاطر د اوښانو او پسو د وړیو څخه او د بزو د وریشتانو څخه کالی، خیمه او کژدۍ د یخ او ګرمۍ څخه د ساتنې په خاطر جوړیږي. او دغه رنګه الهي دین د غذا او خوړلو دپاره یو عام قانون ایښی دی چې باید پاک او نظیب خواړه وخوړل سي، لکه څرنګه چې عز وجل د سورة البقره په 102 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. یعنی ای مؤمنانو، د هغو شیانو څخه چې موږ تاسې ته درکړي دي پاک او حلال شیان خوري. او بیا هم د سورة البقره په 118 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. یعنی ای خلقو، تاسې ځینې د هغو شیانو څخه خوري چې په مځکه کې پاک او حلال دي، او د شیطان پیروي او متابعت مه کوئ. بې شکه چې شیطان ستاسې دپاره ښکاره دښمن دی. او الله عز وجل په خپل مبارک کتاب قرآن مجید کې د سالمې او صالحې غذا مثال د پاکو چارپایانو او د هغو مرغانو چې اشتها ورته کیږي او د ماهیانو په غوښو سره ذکر کړی دی. او بیا یې د بشر لطفاً فتا واړوه.